السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې تموز احمد تکل هر کله کوم قدر من اوریدونکو په دې ساته خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام او د افغان میرمنو د لیدلوري خبرونه هیله خبريږي خو له هر څه مخکې په مکرۍ خبرو نوته د ازادۍ جبهه په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه ډله ادعا کوي چې د کاپیسا او پروان ولایتونو ترمنځ په ګلبهار سیمه کې د طالبانو درې وسلول وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. د ډلې پر خپل اکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د ګلغونډۍ پله په سیمه کې د برید پرون د دوی وسلوالو وکړ. د ازادۍ جبهې په یو جلا بیان کې د کابل د اتمې حوزې په قلاچي سیمه کې د طالبانو د استخباراتو پر موټر د برید پر مهال د دوست طالب سرتیرو د وژلو او د دوو نورو د ټپي کېدو ادعا هم کړي. د طالبانو رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه دا ډول خبرونه نشي تاییدولی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر ارزښت ټینګار کړی. ښاغلي کرزی پرون له یوې ډلې ځوانانو سره د لیدنې پر مهال د پوهې په ګاڼه سنبال ځوانان د هیواد د پرمختګ لپاره مهم وبلل او د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د خلاصېدو پر اهمیت ټینګار وکړ. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بندې کړې او د 2022 کال په دسمبر میاشت کې د هغو پوهنتونونو دروازې هم وتړلې چې د ښځو لپاره ځانګړی وو. د ښځو او نجونو حقونه که څه هم طالبان د افغانستان کورنۍ او دودیزه مسله بولي خو نړیواله ټولنه دا مسله مهمه ګڼي او ظاهرا له همدې کبله نړیوال د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته زړه نه ښه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون تل ابیب او بیت المقدس ته د سفر پر مهال پر اسرائیل غږ وکړ چې په غزه کې د اوربند لپاره کار وکړي. بلینکن له ولسمشر اسحاق هرزوګ سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې د اسرائیلي پوځ لخوا د حماس ډلې د مشر یحیا سنوار وژنې په غزه کې اوربند او د هغو برمتو د خوشي کېدو لپاره یو نوی فرصت رامنځته کړی چې حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 8 پر اسرائیلو د برید پر مهال نیولی وو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې بلینکن ټینګار وکړ چې د غزې ترانګې ته باید نورې بشري مرستې پرېښودل شي. واشنګټن تېره اونۍ خبرداری ورکړی و چې که غزې ته سمدستي د نورو بشري مرستو اجازه ورنه کړل شي نو اسرائیلو ته به ځینې پوځي مرستې وځنډوي. د اسرائیلو پوځ د حزب الله د هغه جګپوړي چارواکي د وژلو خبر ورکوي چې تمه کېده د دې ډلې راتلونکی مشر به وي. د اسرائیلو پوځ وایي هاشم صفیالدین چې د حزب الله له مخکښو دیني عالمانو څخه و د حسن نصرالله پر ځای چې په 13 سپتمبر میاشت کې وژل شو د روانې اکتوبر میاشتې په لومړیو کې په یوه هوایي برید کې وژل شوی دی. حزب الله تر اوسه د صفیالدین وژل کېدل نه دي تایید کړي. د اسرائیلو پوځ نن سهار د لبنان پلازمینې بیروت ته نږدې یوه ودانۍ چې په وینا یې د حزب الله تاسیسات پکې و په بشپړ ډول ویجاړه کړه. د هوایي برید وروسته له هغه وشو چې د اسرائیلو پوځ په سیمه کې د دوو ودانیو د تخلیې خبرداری ورکړ. تر اوسه د دې برید د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. حزب الله د لبنان یوه سیاسي او پوځي ډله ده چې متحد ایالتونه یې د ترهګرو په توګه پیژني خو اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. دا ډله د لبنان د جنوب پر ډېره برخه واکمنه ده او په پارلمان کې غړي هم لري. د امریکا استخباراتو خبرداری ورکړی چې د روسیې، چین او ایران ایجنټان غواړي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د امریکایانو ترمنځ نفاق ته لمن ووهي. د چارواکو پرون په یو ټلیفوني خبری کانفرنس کې د خپلو نومونو د پټ ساتلو په شرط خبریالانو ته وویل د دې دریو هیوادونو ایجنټانو د امریکا له تیرو انتخاباتو څخه زده کړه کړې ده او ښه چمتووالی لري چې په راروانو انتخاباتو کې له هغو څخه ګټه پورته کړي. د دوی په وینا ښایي دا ایجنټان د فزیکي ګواښونو او تشدد هڅه وکړي او ډیر امکان شته چې د انتخاباتو په بهیر کې د ګډوډۍ او ابهام د رامنځته کولو لپاره د ناسمو معلوماتو د خپرولو عملیات ترسره کړي. روسیې، چین او ایران درې واړو د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنو تورونه رد کړي دي. او د سپورت په برخه کې وروستي پرمختګونه دا دي چې د افغانستان تر 12 کلنو کشره فوټبال لوبډله نن له ماکاو هیواد سره د سیالۍ ډګر ته وځي. دا لوبه د آسیا د 2025 کال د اکتوبر دا لوبه د آسیا د 2015 کال د ولس کلنو جام ته د مقدماتي سیالیو په ترڅ کې د کابل په وخت د ماسپښین په 1:30 بجه پیلېږي. افغانستان د دې سیالیو چې د کمبودیا په کوربتو پیل شوی په لومړۍ لوبه کې فلیپین ته 8-0 ماته ورکړه. د یو بل خبر له مخې افغان کرکټ بورډ د بنگلاديش پر وړاندې د دریو یو ورځنیو لوبو لپاره لوبډله اعلان کړې. کرکټ بورډ پرون وویل چې دا سیالي به د را روانې نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه د شارجه په لوبغالي کې پیل شي او د نومبر تر 11 نیټې به دوام وکړي. د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په دې خبرونه کې د ازادي رادیو دوه پروګرامونه لرو. لومړی تاندې څنګ د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام خبريږي، او ورپسې به هیله چې د افغان میرمنو د نظریاتو انعکاس دی وړاندې شي.
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان شکایت کوي، وایي چې کورنۍ د کوژدې پر وخت د دوی خوښي او انتخاب ته ارزښت نه ورکوي. په خپل زړه یې چې څوک خوښ وي کوژده یې ورسره کوي.
جنجال دی، په زور در باندې منی. دلته زموږ په اړیکو کې هغه تعامل نشته. کورنۍ په کې افراد کوي او دوی نه غواړي سره جوړ راسي او یوې ډېرې ښې مثبتې نتیجې ته ورسیږي.
ولې یو شمیر کورنۍ د ځوانانو د ټول عمر فیصله چې د ګډ ژوند جوړول دي یوازې په خپله خوښه داسې کوي چې خپله ځوان ان خبر هم نه وي؟
د ځوانانو په حقوق نه پیږي، د نکاح کولو یا د غوښتنې یو بل سره واده کولو په حقوق نه پیږي. نو دا یو بې ځای ننګ بولي یا غیرت بولي چې ولې زما خور په خپله خوښه باندې یو څوک انتخاب کوي واده ورسره وکړي.
نن امدا موضوع چیروم ملکی هم وکړی. قدر من اردونکو، دا موضوع روخانه ده چې کوژده او واده کول د ټول عمر خبره ده. د همدې لپاره خو د اسلام دین هم ټینګار کړی چې د نکاح لپاره د هلک او جلی رضایت شرط دی. خو له بده مرغه ځینې کورنۍ چې کله د خپلو اولادونو ودونه کوي پرته له دې چې هغوی خبر کړي په خپله خوښه کوژده ورته کوي. د کابل اوسیدونکی زهره جنت په دې اکله وایي:
دغه ډېرې وجدي موضوع ده او ډېرې زیاتې ستونزې او ډېرې داسې دردناکې پېښې او قصې په دې موضوع کې تېرې شوې دي. په کونړ ولایت کې یوه نجلۍ او یو هلک چې یو بلې خوښېدل، البته غوښتل چې د نجلۍ سره نکاح وکړي، خو کله چې د دوی کورنۍ او خویندې ورونه او د کلي خلک خبرېږي دا ډېر غټ عیب ګڼي او داسې ګڼي چې دا خو ډېره غټه بدنامي ده. ولې یو هلک په خپله خوښه یو جنۍ انتخاب کړي، یو نجلۍ ولې په خپله خوښه یو هلک انتخاب کړي؟ د ډېرو خبرو وهلو ټکولو وروسته هغه نجلۍ پختل رسول کیږي. او دا خپل یو واقعي قصه چې موږ په خپلوانو کې تیر شوه و، ډیره دردوره وه. فقط په دې اساس باندې چې په خپل ځای یا په خپل انتخاب باندې ولې واده وکړي، په دې اساس باندې جلی قتل کیږي او وژل کیږي، چې دا ماته ډیره دردوره وه. دې باندې ما یو کوچنی قصه ولیکله. د سنور ځینې پیښې یا ځینې قصې تیرې شوې دي چې دا یو ډول ننګ ګڼي یا یو ډول پیغوري ګڼي چې ولې ولور غوښتنه وکړي چې زما دغه شخص غواړم اسلام نکاح ورسره وکړم یا زما خوښېږي. او سره چې د نجونو چې دا خو ډېر زیات مشکل دی، نجلۍ خو بیخي زړه نشي کولی چې د زړه خبره وکړي یا وړاندې کړي. سره له دې هلکان ته هم ستونزمن او سخته ده، ځکه که هغو هم دا خبره وکړي دا زما خوښېږي یا زه غواړم د نجلۍ سره اسلامي نکاح وکړم، نو په دې کې ورته ډېر خنډونه او ډېر مشکلات، هغه د خپلې کورنۍ لخوا، خپلو خویندو ورونو پلار مور لخوا، بیا د ټولنې لخوا. او زیاتره داسې قصې یا
داسې داستانونه تیر شوي دي چې په دې کې قتل کړي دي، هم انجلۍ هم هلک، د هغو ژوند یې ورنه اخیستی دی.
که څه هم تاسو خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې بې ځایه دودونه دا کارونه کوي، اصلي علت څه کېدلی شي د موږ او تاسو په ټولنه کې؟
که اصلي علت ته پام وکړو، به هم دلته بې سوادي ده، ناپوهي ده، جهل ده، تیاره ده. که موږ هغه پخواني د اسلام نه مخکې وخته چې هغه خلکو به له ناپوهۍ څخه دې څخه چې ناخبرو، نو انجونې به ژوندۍ ښخولې او وژلې به، ځکه چې هغه خلک ناپوهه او نه پوهېدل. کله چې هغو ته پوهه راغله، نو هغو توبه وکړه او د دې عمل څخه لاس واغوستو. نو دغه خلک چې بې ننګه غیرت بولي، یا زړورتیا ګوري، یا مېړانه بولي چې خپله خور خپله لور ووژني، په دې باندې چې ولې یو هلک دې خوښېږي، یو ولې د هغې ته خوښي، ولې غواړي اسلامي نکاح وکړي، نو دا جهل دی، بې سوادي ده، ناپوهي ده. که د یو انسان ذهن ورسېږي، هغه علم ولري، په قرآن کریم کې تفسیر باندې پوه شي، دیني علم وکړي، دنیاوي علم وکړي، نو هغه په دې باندې پوهېږي چې هر انسان خپل حق لري، که هغه نجلۍ ده که هلک دی. خو دا چې دو ناپوهه دي، جهل کې دي، تیاره کې دي، خپله زده کړې نه دي کړي، خپله په پوهه نه پوهېږي، اصلا د ښځو په حقوق نه پوهېږي، د هلکانو په حقوق نه پوهېږي، د ځوانانو په حقوق نه پوهېږي، د نکاح کولو یا د غوښتنې یو بل سره واده کولو په حقوق نه پوهېږي، نو دا یو بې ځایه ننګ بولي، یا غیرت یې بولي چې ولې زما خور په خپله خوښه باندې یو څوک انتخاب کړي واده ورسره وکړي، یا ولې زما ورور دې په خپله خوښه یو انجلۍ انتخاب کړي، یا ولې زما زوی دي. او خصوصا زمونږ په ټولنه کې، یا افغانستان کې، چې بې سوادي ډېره ده، ناپوهي ډېره ده، جهل ده، تیاره ده، ورځ په ورځ باندې نورم ناپوهي ډېرېږي، نو دا ټول د همدې لامل دی. ځکه که د یو انسان ذهن ورسېږي، هغه هېڅکله د بل انسان حق د هغې څخه نه اخلي. ځکه کله چې الله تعالی حق ورکړی چې یو ځوان دې په خپله خوښه نکاح وکړي، یو پیغله دې په خپله خوښه باندې نکاح وکړي، نو ولې بل انسان د هغې حق ورنه واخلي؟ که هغه مور ده، که پلار ده، که خور ده، که ورور ده، ولې د هغې حق ورنه واخلي؟ خو دا ټول ټکی مرکزي چې دا بې سوادي ده، ناپوهي ده، جهل ده، تیاری دي.
افغان ځوان بلال هم ورته نظر لري. هغه وایي چې یوازې کوژده نه، بلکې د ژوند ټولې مهمې پرېکړې د کورنۍ مشران کوي. حال دا چې ځوان هم د دې حق لري چې خپل ژوند جوړ کړي.
په افغانستان کې دا رواج دی چې هر څه به د مور او پلار په خوښه یې انتخاب ورکړل سي، نو دا بیا یو شرم پیغور په شکل ورته ټولو مریادېږي. نو دغه حق خدای تعالی هر ځوان ته، هر انسان ته، که هغه لکی که هغه جلی، دا حق خدای پاک ورکړی ده. نو مور او پلار هم اولادونو، که هغه لکوي که جلی، دې انتخاب ته یا دې حق ته باید پاملرنه وکړي. دا د دوی حق ده، دا حق باید ورکړل سي. دا دې حق نه باید هیڅوک محروم نه سي، که هغه لکی که جلی.
که چیرې داسې نه کېږي، په خپل زړه باندې ورته کوزده کېږي، نظر ته ارزښت نه ورکول کېږي، دا بیا کومې بدې پایلې لري؟
که هلکانو ته ارزښت ورنکړل سي، نو هغه به ټول عمر لکه د خپل راتلونکي ژوند دغه کومه شریکه چې ده، د دې سره به ټول عمر خوشحاله نه وي. نو دې په خاطر کېدای سي چې هغه کوم بل انتخاب ځان ته ولري. نو دوی داسې یو جوړه ده چې ټول عمر به ناراحته، یو بل نه به راضي نه اوسي، یو د بل احترام به نه کوي، یو د بل حقوق به نه پر ځای کوي. نو دا مشکلات خامخا دغه جوړه کې پیدا کېږي. او که چېرته خپل رضایت سره هغه په شرعي اصولو سره برابر وي، حتی په دې مسایلو کې شریعت د دې اجازه ورکړی چې کله هلک نجلۍ سره غواړي واده وکړي، نو دوی سره باید کینی سره وویني. رسول الله مبارک ته یو ځوان راغی، ورنه پوښتنه وکړله چې عطر یې وهلې ول ډېر خوشبوی بوی ته، نن ته ورنه پوښتنه وکړه چې څه خبره ده. هغه ورته ویلې چې واده مې کړی و، یا تا هغه لیدلې؟ نو هغه ورته ویلې چې هو بالکل مې لیدلې. بس رسول الله مبارک چپ شو، یعنی د سره رضایت وښوده. بل حدیث کې راځي همدغسې چې یو ځوان راځي، همداسې خوشبوی بوی ترې نه ځي. نو پاک سوتره منظم و، دنه رسول الله مبارک پوښتنه وکړه چې څه خبره ده دومره خوشحاله؟ وایي کوژدان سوما. وایي آیا تا هغه لیدلې؟ وایي نه. نو رسول الله مبارک ورته ویل، وایي تا هغه وګوره. نو په دغه مسایلو کې باید مور و پلار یا ټوله کورنۍ خپل خپلوان په دې کې باید مستقل هلک وي که جلۍ وي، دې ته باید د انتخاب حق ورکړي.
بله، څه فکر کوي ولې کورنۍ خپلو اولادونو ته د انتخاب حق نه ورکوي او په خپل زړه پرېکړه ورته کوي؟
متاسفانه چې ناپوهي په افغانستان کې کوم بالکل اوج سره رسیدلې ده. کومور پلاروي کوم مثلا ترونه یی کدغه یا نیکی زمونږ په ټولنه کې خدغه رسم او رواج ده چې همیشه مشرانو ته دغه مسایلو انتخاب ورکول کیږي. علم یا پوها یا د خپل دې مسایلو څخه دوی پوره آگاهی نه لري، نو دوی د هغه څه چې مثلا دوی ورته پام اصله پښتو وای د ناوړ رواجونه دي، مثلا د ډیر رواجونه سچ قرباني ځوانان او انجونې دغه انتخابونه چې مور پلار کې یا مشرانه کوي د دوی د ژوند د تریخوالي سبب ګرځي. نو دلته باید دوی ډیر دقیق اوسي او د دې اومده مشکل زما په نظر نه پوهیده.
نو څه وی لري دا ډول کورنۍ ته؟
نو زمونږ هیله او امید له مشرانو څخه دا ده چې د نکاح کولو په موضوعګانو کې که هغه د هلک وي که د نجلۍ وي پوره حق باید خپل اولاد ته ورکړي، تر څو چې الله هم ترې خوشحاله وي، رسول هم ترې خوشحاله وي، او د خپل اولادونه هم ترې خوشحاله وي. که دغه اولادونه یې خوشحاله ژوند ولري طبعا دې سره مور او پلار خوشحاله وي، او که چېرته دوی ته حق ورنه کړل سي نو دغه مشکلات چې د دوی په روزمره ژوند کې راځي دغه ټول مشکلات د همدې له وجې راځي چې دوی په خپله خوښه دا انتخاب نه ده کړی. نو تر یو حده پورې که دا موضوع وزغمي چې یو کال یا دوه کاله یا درې کاله بالاخره نور تنګیږي له دغه د مور او پلار له انتخاب نه، تر یو وخته کېدای سي چې د خپل د مور او پلار د احترام او د عزت دپاره دغه موضوع دواړه طرفه تحمل کړي. خو په دې زه مطمئن یم چې دغه تحمل د دوی اخر اوج ته رسیږي، نو دوی بیا په خپل ژوند کې خوشحاله نه وي. نو مور او پلار ته دا ضرور دی چې د انتخاب حق په نکاح کې باید خپل اولادونه ته ورکړي.
بله، داسې عملي مثال لري په خپلوانو کې په کلي کې چې دغه رقم ناخواښ واده و او بیا څه رقم ژوند به کوم سره ته ویلی سي؟
تر اویا او اتیا فیصد پورې ټولې نکاحګانې چې دي دغه د مور او پلار په خوښه وي. په هیواد کې خدا مشهور ده، بالخصوص په ولایتونو کې، په ولایتونو کې خدا مشهوره خبره ده چې ټول نکاحګانو انتخاب مور او پلار کوي، او بیا زامن مجبورن مکلف، یعنی په دې دا ځان خپل عزت او آبرو ګڼي چې دغه انتخاب تر اخره پورې وزغمي د مور او پلار. په ځان سختي تکلیفونه تیروي، خو دې موضوع ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. پښتو ده د مور او پلار د انتخاب په نتیجه کې د طلاق موضوع هم منځته راتلی سي. که چېرته دوی ژوند تریخ وي نو مور او پلار ورته انتخاب کړی وي، نو د دوی ژوند تریخ وي نو دوی حتی طلاق ته خبره تلی سي. نو په کار ده چې له دغه مسایلو نه دوی دا د جبر یا د زور یا په خپل په خوښه باندې نکاح نه کول، له دې مسایلو نه مور او پلار باید لاس واخلي، اولادونو ته خپل دا حق ورکړي.
کابل کې د قمار بنسټ د رسنیو مسؤول او د خپرونو پریزنټر عبدالله ریحان وایي چې د کوژدې پر وخت هم د کورنۍ او هم د ځوانانو ګډ رضایت په ژوند کې د کامیابۍ لومړنی ګام دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګډه سره اورو.
په خپل ژوند کې انتخاب د ګډ ملګري د ټاکلو باید ولرو. دا الحمدلله زموږ استادو د اسلام په مبارک دین کې هم خپل ځانګړی ځای لري، حدیث موجود دی، او دلته حق ورکول کیږي هم هلک ته هم نجلۍ ته چې دوی د خوښي انتخاب وکړي. البته ځینې اصول، قواعد او شرایط خپل منځ کې لري. استادو د پوښتنې په تړاو باید داسې ووایم چې هو، له بده مرغه چې موږ په افغاني ټولنه کې د دې موضوع ډېرې بدې پېښې لرو، زموږ خپل سترګو لیدلې حال هم همداسې یو څه دی. ډېری ځوانان دي، ډېری ورونه دي، ډېری خویندې دي چې دوی نه د دوی حق اخیستل کیږي، دوی ته دا اجازه نه ورکول کیږي تر څو دوی وکولای سي په خپل ژوند کې یو ښه انتخاب وکړي یا د خپل په خوښه باندې یو انتخاب وکړي. حتی زه خپله شخصي کله چې زما د ګډ ژوند پرېکړه کېدله، حتی زه بیخي خبر نه وم، زما په هکله زما کورنۍ تصمیم نیولی و. لیکن یوه خبره باید وکړم چې زه خپله د کورنۍ څه کوم انتخاب زما لپاره کړی، زه فعلاً راضي یم. لیکن داسې ډېر ځوانان شته دغه انتخابونو نه ناراضه دي. په ټوله کې بده مسله بیا دا ده چې ډېری ځوانان هیڅ خبر نه وي، په خپل خوښه مور پلار تللي، په خپل خوښه انتخاب کړي، په خپل خوښه ورته یو څوک کړي، بیا له هغې وروسته ورته زنګ وایي چې زوی جانه تا ته خو هم کوزده وکړله، هغه خوراکۍ خبر هم نه وي زما ته چېرته کوزده کړي که نه. نو دا ډېرې بدې اغېزې درلودلی سي. دغسې قضیې زموږ په ټولنه کې ډېرې زیاتې دي، او همدغه اوس هم په همدغه یوویشتمه صدۍ کې په 2024 کال کې هم موږ دغه ډول بدې پېښې لرو.
راځو بدو پایلو ته، چې دا بیا کومې بدې پایلې له ځان سره درلودلی سي؟
بالکل، ګورئ، دغه د ګډ ژوند اړیکه چې ده، دا نه د یوې ورځې مسله ده، نه د دوو ورځو مسله ده، دا د انسان د ژوند د ټول عمر قضیه او مسله ده چې خلک پکې خپل ژوند تیری او د ګډ ژوند یا د خپل ملګری یا ملګری کوم دوی راتلونکي کې ګډ ژوند لري د دوی د یو بل شتون دی او بل لپاره دوی سره یو ښه اړیکه دا نو یو ډیر اساسي رول لري د انسان په ژوند کې دی او بل پر وړاندې یعنی زه فکر کوم په انسانانو کې ګوره د مور اړیکه څومره نږدې ده اولاد ته د پلار اړیکه څومره نږدې ده زما په ان له دغو دواړو هم د ګډ ژوند ملګری اړیکه ډیره نږدې ده یعنی ځینې اړیکې او ځینې مسایل او ځینې خبرې چې دوی دواړو ترمنځ لري حتی څوک یې د خپلو مور پلار سره نه لري په دا موډرن نړۍ کې موږ څوک یې نه لري نړۍ کې بیا دغه د دوی دغه د اړیکو جلاوالی یو څه اسانه ده لیکن زموږ ټولنه کې هغه هم سخت دی که ښه یې که بد یې که خراب یې ته به ورسره د خپل عمر تیروي نو بدې پایلې دا دي چې په ګډ ژوند کې به د دوی ترمنځ تعاملات دوی ترمنځ هغه روحي اړیکه دوی ترمنځ چې هغه کوم سکون دی هغه بله منځ ځي دوی ترمنځ بد چلندونه راځي اخلاقي مشکلات راځي د یو بل پر وړاندې به ستونزې ایجادوي د یو بل پر وړاندې په کورنۍ کې ستونزې ایجادوي داخلي مداخلات په نورو اړیکو کې راځي دغه رقم یو بد اړیکه چې بیا وروسته ترې جوړیږي په دې سره دوه کورنۍ اخته کیږي په دې سره قومونه اخته کیږي په دې سره نسبونه په جنجالونو اخته شوي دي دا تجربې موږ لرو جنګونه رامنځته شوي دي وژنې پکې سوي دي قتلونه پکې سوي دي یعنی ډېرې نورې بدې پایلې زیږولې دي ځکه چې وروسته بیا دوی په ژوند کې مشکلات راځي کنه دوی غاړې کې هغه رقم نه برقراره کیږي لکه څنګه چې باید وي موږ او تاسو که د یو انسان په توګه دغه یو فکر وکړو سوچ وکړو چې کله زموږ د خپلې میرمنې سره اړیکه ښه نه وي نو موږ به څه ژوند ولرو دا د دې د دې تر څنګ چې د په شخصي ژوند د ده په فکر د ده په ذهن د ده په روحي حالت باندې اغیز لري دې تر څنګ دا بیرته د دغه نفر په ټولنه کې په اړیکو باندې کاري چاپېریال کې په اړیکو باندې اغیز لري موږ تاسو به ډېر خلک ګورو بیرون ګرځي ډېر غمجن دي ډېر پریشانه دي ډېر یو بد وضعیت کې دوی قرار لري مثلا ډپریشن ته ځي دوی ژور خفګانونو ته ځي ډېر فیصد ستونزه د کورنۍ اړیکو ده یا په ټوله کې د اړیکو مشکل ده نو دغه ډول یو بدې پایلې لري دا حال
بله څه فکر کوئ کورنۍ ولې دا ډول پریکړه کوي او بل اړخ بیا دا چې که په کوم ځای کې کوم هلک وایي چې مثلا فلانی ځای زه کوزده کوم د کورنۍ لخوا ورته ویل کېږي چې مثلا پلار یو وخت کې دهقان تیر سوی حال دا چې دا موضوع عیب نه ده دغسې مسایل څومره تاسو شاید یاستئ
بالکل دغه مسله شته دود او ناسم رواج له ډېر پخوانه پاتې شوی دی که نه دا حق ورته نه ورکول کېږي یو پخوانی دود دی پلار او مور دوی غواړي بیخي یعنی اولاد په هر څه کې دوی باید واک او صلاحیت ولري او دا ورته یو ډول عار ښکاري چې اولاد یې مثلا خپل په سر یو انتخاب کوي که نه خو یوه ډېره مهمه مسله دلته باید خبرې وکړو که چیرته یو هلک یو څوک په خپل ژوند کې د ځان لپاره انتخابوي کنه دلته بعضی نظریات داسې موجود دي خو چې زه وایي هلک انتخاب کړي انتخاب یې کړي اصلا حقیقتا منطقي باز دا نه دی منطقي خبره دا ده چې کله یو هلک وایي چې پلار جانه زه فلانکی جلی د فلانکی لور دا زه خوښوم چې خپل ځان لپاره په نکاح کې واخلم او زما د ژوند ملګری سي دلته باید یو تعامل باید دوی ترمنځ رامنځته شي دلته باید مثلا پلار او مور زوی ته موقع ورکړي وخت ورکړي هغوی هم راسي جلی وګوري کور وګوري خلک وګوري که چیرته هغه کوم شرایط چې موږ او تاسو ته اسلام ټاکلي دي کوم شرایط چې هغه منطقي او ښه دي هغه باید وسنجوي په ډېر ښه توګه سره وسنجوي له هغې وروسته مثبت اړخونه هم خپل زوی ته ووایي منفي اړخونه هم خپل زوی ته وایي او خپله پرېکړه په ډېرې منطقي ډول ورته وایي چې زویه که چېرته زه دا خبره که در سره نه منم په دغو دلایلو یې در سره نه منم یعنی دلته خو بیا داسې نه کېږي که نه زموږ ټولنه کې دلته ورته وایي که منې ومنه که نه منې جنجال دی په زور یې در باندې منې یعنی دغه ډول مې مشکل لرو دلته زموږ په اړیکو کې هغه تعامل نشته زموږ په اړیکو کې هغه حکمت نه پلرونه کار اخلي نه اولادونه کله اولادونه پکې افراد کوي کله پلرونه او کورنۍ پکې افراد کوي او دوی نه غواړي سره جوړ راسي او یوې ډېرې ښې مثبتې نتیجې ته ورسیږي دلته مشکل زموږ د تعاملاتو دی په اړیکو کې بل غټ دلیل دا دی چې دلته هغه تعلیمي او زده کړیزه کچه زموږ استاد په خلکو کې را کمه ده کنه نسبت نورو ټولنو ته دلته یو پلار ډیر ښه نه پوهیږي چې زه زوی سره څنګه چلند وکم ډیر ښه نه پوهیږي چې زما د زوی انتخابونه څومره مهم دي د هغه رضایت په دې اړیکه کې څومره مهم دی ډیر زیات مشکلات لرو پر همدې برخه کې. بله مسله دا ده چې ډېر وخت کورنۍ نور مشکل که ورسره نه لري، بیا ورته وایي چې دا فلانکی خو زموږ د اقام تیر شوی دی، دا فلانکی غریب دی، دا فلانکی بې وسه دی، یا دا د فلانکی قوم نه دی، دا د فلانکی سیمې نه دی، نو ځکه موږ دا درته نه کوو. دا یوه معقوله خبره نه ده او نه د اسلام نه نظره دا خبره درسته ده. که یو څوک ستاسو مزدور تیر شوی، دا خو ډېره عادي مسله ده. هر څوک موږ تاسو ټول بشري انساني ژوند کې یو چا سره کار کوو او همدا خپله مزدوري ده او مزد ترلاسه کوو. مزدوري خو په دې معنی نه ده چې څوک دې راشي ستا په ځمکه او ستا په پولو ستا په بټي کې د بلچي وهي تا ستا د کور خدمت. موږ ټول د یو چا لپاره کار کوو، دا زموږ او ستاسو موږ ټول په دې ټولنه کې یو څه لپاره کار کوو. نو دلته دا خبره مطرح کېدل دا یعنی ډېر ضعیف او کمزوری نظر دی چې څوک یې کوي، ځکه چې هغوی هم انسانان دي، موږ هم انسانان یو، موږ د یو بل پر وړاندې کوم خاص توپیر نه لرو. د اسلام نه نظره پر دې باندې بحث کوو. ګوري، اسلام کې دا مسله څه مهمه نه ده. ته تورې، ته سپینې، ته په قوم چې شی، ته په ژبه چې شی، ته په نژاد چې شی، ته غریب یې، ته مالدار یې، هلته دا مهم مسله مهمه نه ده. هلته خبره د تقوا راځي، هلته د خبره د عقیدې راځي. که چیرته یو څوک تقوا ولري، همدغه کس الله تعالی ته بهتره ده نسبت لاغه چانه چې هغه ډېر مالدار وي، ډېرې پیسې ولري، خو تقوا ونه لري او عقیدوي جوړښتونه سم نه. دا ډیره دقیقه مسله ده.
په خپل ځوانان په دې برخه کې څه کولای شي چې کورنۍ ته قناعت ورکړي، چې دوی ورته ووایي چې مثلا له چا سره دوی خپل ژوند کولای شي، دوی هم ځان ته خپل اهداف لري. اوس نو ځوانان څنګه خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي چې له دې موضوعاتو نه نور تیر شي، چې مثلا فلانی د ما خپلوانه ده، د ما گزاره ورسره کیږي، فلانی زما سیاله ده او دا زما خوښه ده، نو تاسو به دا حتماً منئ. ځوانان څه کولای سي چې داسې قناعت کورنۍ ته ورکړي چې هغه دوی خفه هم نه سي او ورته وایي چې دا ځوان زما د خپله باید تصمیم ونیسم؟
دا ډېره اساسي پوښتنه ده. ګوري ښه، د دې په اړه زه لومړی کې یو حدیث شریف مفهوم وړاندې کوم. یوه پیغله ده، یوه جلۍ ده، هغه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته راځي او ورته وایي چې ماته مې پلار وایي چې ته زما د وراره سره واده وکړه، زه څه وکړم؟ پوښتنه کوي د محبوب پیغمبر نه. هغه ورته وایي چې ته حق د رضایت لري او دا واک لري چې څوک په خپل ژوند کې د ځان لپاره انتخاب کړي. صحیح دی، دا ډیر صحیح حدیث شریف دی. بس کله جلی زی هغه خپل حالت سنجي، د خپل پلار خبره مني، د خپل پلار خبره مني، اما د خپل مثلا ترزوی سره نکاح کوي، خو لیکن ځکه کله اړم د رسول صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه، خلک وپوهیږي چې ته رضایت دې لري چې ته خپل ژوند کې څوک د ځان لپاره انتخاب کړي. دوهمه مسله دا ده چې موږ څنګه خپل کورنۍ ته د یو ځوان په توګه قناعت ورکو چې دغه کس سره کزه نکاح کوم په دغه شرایطو باندې کوم. ګوري دلته یو ستونزه بل ده، زموږ ډیر ځوانان هغوی دغه جرأت نشي کولای، زموږ ډیر ځوانان دغه خبره نشي کولای خپل کورنۍ ته چې څوک خپل ژوند کې ځان لپاره زه انتخاب کوم، یا د هغوی انتخاب په وړاندې څنګه زه منفی نظر ورکم، یا چې زه خپل کوم انتخاب کوم هغه څنګه. دا تاسو د پوښتنه ډیره اساسي ده. دا د ډیرو ځوانانو مشکل دی، هغوی د دې جرأت له لاسه خپل ټول عمر خراب کی. ځوانان ته زما اول وینا هم دا ده چې هیڅ کله مه پرېږدئ چې ستاسو دغه راتلونکی ژوند هر څوک خراب کی. حتی د پلار په وړاندې ودرېږئ، د مور په وړاندې ودرېږئ، خو لیکن دا شرط دی چې تا انتخاب درست انتخاب. اوس هغوی ته د قناعت خبره او د دغه موضوع د وړاندې کولو لپاره باید داسې وشي چې موږ او تاسو که چیرته مور او پلار ته مخامخ دا خبره نسو کولای، دا ډیر ښه نظر دی. موږ الحمدلله د خپلو خویندو سره ډېرې ښې صمیمي اړیکې لرو، موږ د خپلو تره زامنو سره، خپلو ترونو سره مثلا اړیکه لرو، خپلو خالګانو سره موږ خو ډېرې ښایسته اړیکې لرو خپل منځ کې. که دوی ته مستقیم نشي ویلی، هغوی سره دا موضوع شریکه کړه او هغوی ته دا قناعت ورکړه تر څو هغوی لاړ شي، د هغوی سره خبرې وکړي او دا مشکل حل کړي. که ته پوهېږې چې ستا خبره مستقیم پر هغوی باندې ښه اغیزه نه کوي، یا هغوی زموږ پر وړاندې ممکن منفي هغه وښي، نو بهترینه لاره دا ده چې موږ او تاسو د خپل مور او پلار د ښه دوستانو سره دغه موضوع شریکه کړو او هغوی راسي له دوی سره کینی او یو قناعت ورکړي چې ستا زوی که دا انتخاب کوي په دغه اساس کوي. د دغه اړیکې دغه مهموالی، د دغه اړیکې دغه ارزښت باید ورته وښایي او ورته ووایي که داسې کار ونه کړي دغه بدې پایلې به ولري. یعنی موږ او تاسو باید په بحثونو کې دا خبره ډېره مهمه ده چې موږ او تاسو د یو چی منفي اړخ هم باید د یو چا ته ووایو چې هغه متوجه کړو چې دغه رقم مشکلات وته. یعنی په خپل ژوند کې موږ تاسو باید داسې هوښیارو او معقولو انسانانو سره اړیکه ولرو چې ستونزې په وخت کې موږ په دغه رقم ستونزو کې له موږ سره همکاري وکړي. د نورو اړیکو له خوا نه چې موږ او تاسو لرو، او خصوصا هغه خلق چې زموږ مور پلار سره ښه اړیکه لري، هغوی باید ورته پوه کړو، هغوی باید ورته تمکینات ورکی بلکه چیرته موږ او تاسو ځوانان انتخاب کو باید د خپل انتخاب لپاره معقول دلایل هم ولرو چې خپل کورنۍ راضی کو هو کچیرته زه دغه جلی په خپل ځون کې د ځان لپاره انتخابوم د دغه ځانګړتیاوې لري دغه دغه ښېګڼې لري زما په ژوند کې زما سره په دغو برخو کې ښه مرسته کولی شي په دغه رقم سره ډېر ښه جوړ راځو په خپل ژوند کې مونږ به په دغه ډول سره په راتلونکي کې ښه ژوند ولرو دغه ټولې پوښتنې باید جواب سي په ډېره نرمه طریقې سره په ډېرې ښې طریقې سره که مثلا تا سره کورنۍ اختلاف کوي ته باید حوصله وکړي بیا یې ورته ووایه بیا یې ورته ووایه دغسې نور مسایلو نه استفاده وکړي
بلې که راسو په آخر کې کورنۍ ته هم یو څو خبرې ولرو چې کله تاسو اولادونه ځوانېږي نو معلومدار خبر دا چې غوډي ځان ته خپل غوښتنې لري خپل انتخاب لري دوی څه ډول چلند سره وکړي خپل اولادو سره او تر یو حد د خپل غوښتنو نه د خپل نظریاتو نه تیر شي په زور په اولاد باندې مني
خو دا ډېره مهمه پوښتنه ده ګوره حقیقت دا دی چې هر مور او پلار په ځواني دغه مرحله تیر کړی ده غوزه دې ته حیران يم چې دا هر انسان چې کله اولاد لري هغه هم دغه تجربه خپل هم لري هغه خو دې خپل فکر وکړي خو زه دې ته حیران يم چې ولې دوی خپل تیر ته ور نه ګرځي زه چې کله په ځواني کې وم له ما سره زما په اړیکه کې څنګه چلند شوی دی مثبت دی منفي دی ځکه فکر کوم که یو چا سره مناسب چلند شوی په دې اړیکه هغه خو به هیڅکله باید دا هڅه ونه کړي چې هغه دغه ډول یو هڅه وکړي ځکه موږ ټول انسانان یو او موږ ټول دغه ډول تجربې لرو کله چې دغه مرحلې ته رسیږو نو پکار دا دی چې دې سره په ډېر نرمښت چلند وسي په قناعت باندې چلند وسي د خپلو اولادونو په انتخابونو باندې فکر وسي او تر ډیره پورې باید دوی انتخابونه ومنل سي ځکه یو انګور چې دا هغه خپل خواخي او خسر ته دومره مهمه نه ده لکه د هغه زوی ته چې مهمه ده لکه د هغه خاوند ته ځکه هغه خپل ټول ژوند لاغوي سره تیری بیا وروسته غمونه هغه خوره کوي ګالي مور او پلار خو به کوم څو کاله ژوندي یا به نه یا به ګډ ژوند کوي یا به جلا کیږي خو که چیرې دوی دغه ډول کړنې کوي دا خو د دې تر څنګ چې د دغې نجلۍ ژوند هم خرابوي د دې هلک ژوند هم خرابوي دوی په خپل شخصي ژوند کې د دغو ستونزو مشکلاتو درد دوی ته رسیږي
ډیره زیاته مننه تاسو ژوند یو سلامات اوسئ
ډیره مننه سلامات
درن دوستانو دا و دیدی اونه دتان دی چانگی خبرونه تربیه پرزه که چی هست اللهم مال او ملگره
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت حکومت ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ښځې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه لای نو ما د ازادې راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
هيله
د خسو دیدلو رہی
سلامونه ستړي مشي زه فريده سيالم تاسو ته د هيلي خبرونه ته خراغ لاس توایم د هيلي خبرونه کې موږ له هغه جنو سره خبرې کوو چې په افغانستان کې لزده کړو راګرځول شوې دي دن را سره په خبرونه کې یو له دغه جنو چې لزده کړو محروم ده میلمانه ده حسنا جانې تاسو په خبرونه کې خراغ لاس توایم خبرونه ته ستړي مشي بخیر تم ټولګي کې وې چې طالبان راغلل
زه په لولسم ټولګي کې وم
هغه ورځ چې طالبان راغلل افغانستان ته ښوونځي ته تللې وې ځکه فکر کوم چې کاري ورځ وه
او زه نه پوهېږم چې د هفته کومه ورځ وه خو تللې وم مکتب کې وم چې د ورځې لس بجې وې چې د ما پلار په ار کې وه هلته یې وظیفه درلوده د هغو ځای نه راغلی و کور ته او زه په مکتب کې وم په یوه بجه به رخصتېدلم چې کله کور ته راغلم چې مور مې په کور کې د پلار مې په کور کې دی، مور مې ټول همداسې هغه دي چې پلار مې داسې وارخطا دی، یو رقم رنګ مې سپین تښتېدلی. زه ورته وایم چې پدر څه خبره شوې ده، وایي هغه دي طالبان راغلي دي. وایي زه داسې دقیق خبر نه وم، داسې لږ اوازه یې وه طالبان راغلي.
ښوونځي کې مو څه خبره نه وه دې لس بجو کې چې تاسو کله درس والې؟
داسې لږ اوازه غوندې وه، داسې یعنی ویلي چې طالبان راغلي، طالبان راغلي، خو داسې چا جدي نه ګڼله. هغه وایه چې دا واقعیت نه شي کېدی چې طالبان راشي.
بیا هغې ورځې نه وروسته په سبا باندې جمعه وه، شنبې ورځ ښوونځي ته بیا لاړې؟
شنبې نه، بدوغه نه بیا لاړو نه. سبا ته مې امتحان و، د امتحان په ورځ باندې موږ لاړو نه. د اجازه یې رانه کړه، د کور نه پلار مې ویلي چې ما ځه چې د فزیک مې درلوده،
چکله څو خوانځي کې بیا کنه کې چپنه واغوندي یا خبرې ډېرې کې ورته وایي ته داسې ښکار لکه خبریاله شي سپینه چپنه واغوندي کور کې ډاکټر څوک وي وایي ته داسې ښکار شي ډاکټر شي اس یغې دغه سره بیا د خلکو شوق پیدا شي. تا هغه وخت کې څه تصمیم درلود چې څه به وایي آینده کې به ځان څه جوړوي؟
مان لهوال نه ډېر خوښېدل. د تقریبا د مکتب پنځم صف کې وم، کان څلورم صف کې وم. ما بهر وخت خپلې مور ته ویلې، دغه تلویزیون کې به مې چې لیدلی د خبرنګارانې به مې ویلې چې څه وخت به وي چې زه به دغسې کورتۍ به مې اغوستې وي منظم ټیکای زه به یوه خبرنګاره وم. نو همیشه به مې بیا چې خو ډېر علاقه مندي مې وه، بخي تصرف کې وم چې کله مثلا کوم پروګرام کې د عناصری بټول شان به دا ما کول ډېره مې خوښ.
او ښوونځي کې یو بل کار انجونې کې زه نه پوهېږم چې تاسې به کړی وي که نه دغه تفریح کې، تفریح خو نه وي خو لکه بعضې درسي ساعتونو کې پټه پټه ډوډۍ خوراک یا ډوډۍ صنف ته وړل. زما په یاد دی موږ به همچورا وچه ډوډۍ وړله کور نه. نه پوهېږم چې تاسې همداسې کوم کار کولو که نه.
خو موږ چې داسې کنه د صنف لایقانې تر اووم نمره پورې دا عادت نه وه په نجونو کې، فقط دوی کې وو چې خپل درس ووایي که نه هره یوه مخته شو. مثلا یوه دقه کې استاد یو پنځه لس دقیقې به چې مخکې شوه یا شاته به شوه چې لږ وخت به تېر شه چې استاد به ناوخته کړله، موږ به د دې مضمون ته آمادګي نیوله چې وه تر اوس کوم درس دی کومه یوه به زر مخته ځي. د موږ اول نمره چې وه مدینه نومېدله، بیا زیتي ما وایي چې ودرېږه د اول نمره او دوهم نمره ثنا نومېدله چې ودرېږه چې یعنې داسې ورځ خو مې وي چې زه د دوی نه مخکې درس تشریح کوم. موږ اول نمره مدینه چې وه مخکې له استاد نه له هر چا نه مخکې به دا پورته شوه درس به یې تشریح کوه. زه به ویل یانم خدای داسې رقم درس وایي چې استاد نه مخکې دا درس تشریح کوي. خو ډېر په کوشش باندې بیا زه همداسې استاد به چې لږ ناوخته کړه ما به هماغه مادګي د درس ونیوله او بیا به موږ تفریح درلوده تقریبا پنځلس دقیقې شل دقیقې به موږ به تفریح درلوده. بیا به مې په تفریح وخت کې بیا هماغه ټول انجینې یو ځای شوې قصې کوه او شیان به وخوړل او شاته صنف چې نورې بیا بعضې انجینې وي تنبلانې هغه دې به رښتیا هم د ساعتي وخت کې خوړل.
ښوونځي کې د چای بیرونه راوختل تفریح کې، ځکه عموما انجونې خو بورلانی وي راوختل، پیکوړې وي، چپس و تاسې څه راوختل تفریح کې؟ چای دې یادېږي هغې نه؟
اوه د موږ د مکتب ته نږدې یادنه کانتین وه، هلته ډېر مزه داره چپس یې پخول. زه واقعیت اوس هم په هغو چپس ډېره هغه شوې یم، تنګ شوې یم. نو همیشه به نجونې چې هغه شوه مثلا تفریح وخت بشه چې به مخکې له تفریح وخت نه که نه لږ وخت به پرېوته چې راغوښته دي. خو موږ ټول ټایم پنځلس یا شل دقیقې وه چې مخکې د دونه چې ولیده چې شل دقیقې پاتې دي تفریح ته، همدغه ګار ته به هم پیسې ورکولې چې موږ ته تیار چپس راوړي یا همدا برګر راوړي چې پېټرول یو ځای وخورو. کنه دومره لوکس مکتب هم نه وه چې داسې ډېر منظمې چوکیانې یا ډېر منظمه تخته، یعنی چندان مکتب هم نه وه لکه نور ځای لکه خصوصي مکتبونه ډېر غریبانه مکتب مو مګم ډېرې خوږې خوږې خاطرې ډېر خواږه خواږه خلک کې ول یعنی ډېرې ښې ښې لحظې مې کې تېرې
د نقل په اړه ته وایه عموما دا څوک چې درجه کې وي دا بیا ډېر ګوشنوي چاته نقل نه ورکوي چا د نقل ورکولو که نه
همیشه نجونو د ده په اړه د مانه ډېر شکایت درلوده او زیاتره په دې هغه کې م نه خوښېدم دا عادت مې نه خوښېده ته چې کله چې امتحان شي ته مغروره کېږي په اصل کې استاد به ویلي وې پلوفیل له څنګه چې کېناستې وي تاسې نور ورسره کارجن شئ او داسې وایي لکه خفه چې وي نقل باید ور نه کړئ خو ما ته درد راتله که نه زه به ټوله شپه ناستم درس به مې ویلې زحمت به مې ایستاد مور خبرې مې په ځان اخیستې د پلار به مې اخیستې کار به مې مثلا نه کوه ودرېږه چې درس وایم که نه چې مخته شم سبا ته به چې زه لاړم هغه نجل کې به مثلا ټوله ورځ یا موبایل کې اخته وه یا به یو کار کړی وه یا به بل کار کړی یا به محفل ته تللې وه خپل سات به تېر کړی و دلته م چې ما سوالونه ورته حل کړي وای نو ما د دې بیا فرق ونه شه د لایق تنبل خو بیا فرق نه خو بیا به چې ډېره مجبوره شوه بعضې ته خو بیا مې ورکوه سنسارې داسې خو نه کېده مګم تر حده ډېر به مې کوشش کوه چې نقل ور نه کړم چاته
او سناجانې دغه ډېر وخت نجونې چې دي دوی صنفونو کې لکه ګروپونه جوړوي یو دوه درې نجونې سره ملګري وي هغوی ګروپ جوړ کړي که بیا رقابت کې وي خو بیا یو خو امتحان کې یو بل ته یا نقلونه ورکوي یا کوشش کوي چې یو بل مخکې کړي یا ځینې مسابقې چې هغې کې به تللې بیا دا ګروپي به اشتراک کولو یا حتی جنګ کې هغه ګروپ دغه بل ګروپ په مقابل کې ولاړو یعنی دوه درې نجونې به سره یو ځای وي داسې کوم ګروپ دې جوړ کړی و ځان ته یا د چا ګروپ کې وي
دا خبره خو طبعا په صنف کې ډېرې وي مخصوص زموږ په صنف کې په دا مکتب کې دا خبرې بیخي ډېرې وي اول خو دا چې په امتحانو کې به مثلا د ما په یاد کې د ریاضي په امتحان کې م چې وه همداسې سوالونه ډېر سخت ول لسم صنف امتحان و فکر کوم بیخي ډېر سخت امتحان و د ریاضي چې دا د لسم صنف ډېره سخته ده به ما وویلې چې صحیح ده درس خو به ویلی خو بیا هم داسې استرس مې درلوده چې کوم سوالونه حل کړم دا به له درجې نه ونه ډارېدلم زه د مې نجونو ته ویلي چې هر څه د اول نمره دوه نمره درېیم نمره ده څلور نمره اووم نمره داسې چې وي دغه م ټول په یوه قطار کې کېناسته ځکه ای ګروپ راتلم که نه بیا څنګه بي ګروپ و بیا په ای ګروپ بي چې راتله بیا په همدو خاطر هم یو ګروپ کېدلو چې استاد که سوالونه هم راکړو د ټولو به یو رقم وي که څه مشکل وي یو د بل به سره حل کړو بیا دا ګروپکونه م هم کړي دي او بل به داسې کېده چې مثلا په غونډ مکتب کې به رقابت شو بیا به مثلا ویلي چې د لسم صنفونه پنځه صنفه دي لسم صنف ولتنه د لسم صنف د ټول مکتب کې پنځه صنفه ول دي او لسم صنف مثلا څلور دانې ول د ټولې اول نمره دوه نمره درېیم نمره به یې راټولې کړلې به بېته د ټولو په ګروپو باندې وویشلې بیا به امتحان ته واخیستې بیا به اول نمرې عمومي د لسم صنف معلومه شوه اول نمرې عمومي به د یو لسم صنف معلومېدله ده هسې ګروپکونه
او اسما جانې دا یو لس کاله چې ښوونځي ته تللې اتمن کورنۍ به ملاتړ درلوده خو داسې ډېره خوږه خاطره چې له کله نه کور باندې ناسته یې دغه د نږدې دوه نیم درې کاله کېږي چې همیشه دې یادېږي او کله دې چې یاده شي هغه ځینې شیان چاته یاد چې ډېر خواږه وي بیا لکه لیونیانو غوندې ځان سره ورته خاندي داسې کوم څه دې خوږه خاطره دې یاده ده
د خار او راس کېږي کله کله مې چې د اشپزخانه کې ټیک پخوم چې داسې خاندم چې مور مې را باندې راشي یا خویندې مې ستا ته وي ته خو به لیونی شوې نه ما وې دا موږ په صنف کې چې وي ډېرې نجونې ډېرې شوخې وي دغه نجونې یوه صنفه یې د اسما په نامه بیخي ډېره شوخه وه هغه به په صنف کې دومره ډېر خندي کوله چې دا ټوکې به ډېرې کولې ما به دومره ورته خندل بیخي ډېر اوس ډېری وخت هغه جرکې زه اوس اسما شماره هم نه لرم فکر کوم مخارج ته تللې ده زیاتره وخت چې دوه خبرې پیدا کېږي به په کور کوم ټولو ته قصه کوم چې اسما داسې ویلې یا په خپله چې راپیاد شي کله کله بیخي ډېر ورته خاندم
اوس ما که په دې اړه راته ووایې له کله نه چې ښوونځي وتړل شو چې ښوونځي ته لاړه نه شوې څومره وخت په تمه وي د طالبان چې راغلل چې نن به ښوونځی خلاصېږي سبا به خلاصېږي
اول کې ښایي څو کاله مخکې
او کله چې هغوی راغلل یعنې داسې یوه ورځ دوه ورځې یوه هفته دوه میاشتې یعنې چې تا لا هم هیله درلودله چې طالبان به ښوونځي خلاص کړي زه به بېرته لاړه شم عادي ژوند به وي
تاسو پوهېږئ که نه زه دومره د مکتب سمې درسو سمې علاقه ده که نه چې زه څومره تاسو ته ووایم ووایم تاسو به نه پوهېږم ما در کړی پوه به شئ که نه زه به تاسو پوکړای شم کنه دومره ډېر مې خوښي کې چې تر دغه نه نه پورم دغه وسم زوایم کنه چې خدای خو مهربانه دې شاید داسې وخت واشي چې زه لکه یو په یو چې بند شم داسې یو په یو به ووایي چې سبا ته مکتب هم خلاصېږي او زه به څومره په شوق او کاشکې زه بېرته ماته ووایي چې تاسو دا دوه کاله چې نه دي په کور کې دا شیانه مې شوي ده درسونه تاسو بېرته یې لاسل نه باید شروع وکړئ زه به ډېره په شوق باندې لاړه شم کینی په کور کې مراته وای چې اوس خو غټه شوې څنګه به بعد معلومیږي چې ته به مکتب ته روانه یواز نه زه اصلا په دې باندې نه شرمېږم او وایم دا به ډېر ښه وي چې شروع شي او امید لرو نو توکل په خدای انشاءالله چې شروع شي
د مکتب کالی څادر هغه بکس دی کتابونه دی دا دې چرته یخې دي کله چې ورته ګوري زړه کې دې څه ګرځي
دا اوس هم په دغه کوټه کې چې زه ناسته یم مخامخ دمان ورې ده په دې کې مې دغه ټول شیان دانه دانه یو پنسل مې ما تر اوسه نه دی بېځایه کړی حتی دغې ورځې دغه کتابو کې به م چې بعضې شعرونه معنه کول بیا به یو پنسل مې ورته درلوده لوکمهینه ما وچې در کتاب ډېر چټل نه شي که نه بیا مې لوکمهینه پنسل اکورته اخیستی و هغه پنسل دوره کوي وړکی پاتې دی هغه مې تر اوسه پورې ساتلی دی بیا مې ودرېږه چې زه چې هغه پنسل ته ګورم ما ته خاطرې را په یاد کېږي او تر پنسله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی ماسې ساتلي بیا د تصادف په هماغه آخره ورځ چې هغه کېدې رخصتي دي ما صنفی د ما په باکس باندې امضا کړې وه هغه امضا څو وارې مې مور ته وویل چې راشه دا باکس دې شیرچایي رنګ کړې خیرن شوې دې راوړل چې پرېمېږم د ماشین ته درته واچوم ما وینه مورې دا پرېمېږي دغه امضا خو پاکېږي هغه مې ماسې خیرن ایښې دی ما ودرېږه چې مثلا پاک نشي اما خیرې دې ما قبول دي د مکتب ګرد ته پروت هغه مې قبول دی خو مګم چې پاک نشي
اوس خو ډېر وخت کېږي دا د نږدې درې کاله کېږي چې ښوونځي بند دي د ښوونځي بدیل د کور کې څه پیدا کړی څه کار باندې د ځان مصروفه کړی
څوک چې کنه دغه ډېر تکرارم یو کتاب ووایي خسته کېږي ورنه کنه ځکه هغه کتابونه مې د مکتب چې ډېر وویل ښه ډېر مې وویل هغه مې ایښي دي ما زه اماده یم کاشکې کتابونه مثلا له سره امتحانونه چې څه شي زه مې دا د مکتب کتابونه مې ډېر ښه ویل آماده یم ورته نو د پلار نه مې د هغه کتابونه وغوښتل د آمادګۍ د کانکور کتابونه مې وغوښتل د بعضې نجونو شمارې چې راسره وي هغو ته مې زنګونه وکړل ما دا کوم کتاب چې اضافه تاسو لرئ د آمادګۍ کانکور که نه کورسونه چې چاپوي هغه کتابونه مې راغوښتي هغه وایم او بل دغه ګروپو کې مې ځان د واټساپ هغه کړی شریک کړی دی په هغو کې باندې مصروفه یم درسونه کې وایم او مدرسه همداسې قرآن شریف ګروپ دی په هغه کې درس وایم او بل انګلیسي کتاب مې دی خدا موز په خپل هماغه کتاب انګلیسي کتاب سره وایم زه کوم بس همدغه ټوله ورځ یا د کور کار وي اوس د روژې مخه د کارونه دي او خپله زه خیاطي هم کولی شم کله کله کالي ګنډمه بس ځان مې مصروف کړی
خیاطي مو یاده کړه د زیاتره نجونې چې په کور ناستې دي متعلمینې دوی خیاطۍ ته مخه کړې په ټوله کې کله چې څوک ښوونځي ته ځي دوی وایي چې درس ویل تر ټولو سخت کار ده څنګه خیاطي کول بیا اسانه ده درس نه سخته ده
نه هېڅ څه خو هغه ته نه شي رسېدلی درس ویلو ته خو بیا هم د ما اصلا نه خوښېدله خیاطي هېڅ خو د ما مور چې ده خیاطه ده بیا به همېشه به چې مکتب ته تلم بیا به مور د کالي مالي شی چې راته ګنډل مور به راته ویلی چې دا خیاطي لږ زده کوه ښه وي که نه چې مثلا کوم وخت ضرورت کې ده خپله به ځان ته کالي ګرځي ما ویل نه مورې زه به هېڅکله خیاطي زده نه کړم ما نه خوښېږي خو کله چې مکتبونه بند شول همداسې د خپل سر چې مور به مې کالي ګنډل ما به ورته کتل یا به مې چې کله مور مریضه وه یا به یې اوږه خوږېده لاس مې خوږېده به ما ورته ویل چې راکه مور زه درس زه درته ګنډم کرا کرا همدغسې زما خیاطي زده کړې شکر
خیاطۍ کې یو بل یو څه چې ډېر جالب وي دا کوم کسان چې نوې خیاطۍ زده کوي دوی د درزونه ډېر کاږه واږه وي یا ستنه چې تار به کې چې یو کله ګوته ورباندې سوری کړي وي نه کړي وي یا هغه نستوړې نه پوهېږم غاړې پورې نږدې ګنډلی وي داسې کوم ګډوډي مو پکې نه ده کړې
تا باندې ډېر داسې کارته مې کړي دي ما همداسې ماشین مې چې تاوه دغه د وړکۍ ګوتې لوس مې همداسې ورته ونیول شوه وینې شوې ډېر ګوته مې وینې شوه بیا همداسې څو وارې مې دا درس کو کړی وه بېچاره کې مور مې غونډ شکولی له سره ګندلی دی خو نو څوک چې ځای نه وي له اول هغه وي که نه بیا داسې اشتباه ډېر کېږي
د صنفیان نه دې خبر لري هغوی چېرته دي هغوی هم خیاطۍ ته مخه کړې ده که چا پکې واده کړی ده څنګه ورسره اړیکه کې یې
یو څو دانې راسره دي بعضې واده به کوه نامزاده وي نامزاده شوې بعد همدغه نه متکه فاملي ورته ویلي ول چې نور خو درسونه بند شول کله چې طالبان دلته دا ناممکنه خبر ده چې نجونې درس ته پرېږدي زیاتره نجونې نامزاده شوې واده شوې او زیاتره بیا همدغه خیاطي کا کورسونه دلته خلاص شوي دي خیاطي کورسو ته ځي بعضې همداسې بیا په کور کې دي
اوس ما جانې د خوانځي کې چې څوک وي یا نه پیګم کوم انجن چې اوس په کورونو ناست دي د دې درد خو څوک نشي درکولای. خو په ټوله کې ته چې په کور کې یو خاطراتو کتابچه متعلمین لري عموما کېدای شي تاسو یې مولرې خوانځي کې دې پکې څه لیکل اوس چې په کور ناستی څه پکې لیکي؟
زه عین د مکتب په پنځم صنف کې وم چې ما د خاطراتو کتابچه درلوده. ډېره مې خوښېږي د خاطراتو کتابچه. بیا د هر لحظه چې د ما ته خوشحالي وي خوشایند وي که نه ښه صحنه وي زه فقط هغه کې رسومه. نور هغه ترخې صحنې اصلا زه نه یادداشت کوم که نه بعض خلک بیا هره لحظه یادداشت کوي که ترخه وي که خوږه لحظه وي زه فقط هغه خوږې لحظه مې د استادانو مې عین د مکتب پنځم صنف استادانو مې ودېر پښتو استادان مې وه ډېره باندې ګرانه وه د هغو هغه تر اوسه راسره دی خط راسره دی چې راته ښکي راته نشته کړی دی او همداسې د ما ډېر نوټونه دي چې مثلا بیرون چېرته تللی یم یا په مکتب کښې مې ښېښې لهجې د صنفیانو نه درلودلې بس ټول شیان مې لیکلي.
اوس یې چلولې څومره ورته خوشحاله کېږي څومره د هغې ورځو بېرته ارمان کوي چې کاشکې بېرته ستنه شوی وای هغې وخت ته؟
او ډېر ډېر بې حده ما وایي کاشکې دغه خاطرات کتابچه داسې وای لکه یو رویایي غوندې که نه چې هره پاڼه دې اړولی که نه ته په خپله ممغو ځای ته ورتللی داسې رقم د ځان سره فکر کوم سنه لکه یو رویایي فلم یو شی غوندې وایي چې دغه هره ورقه یې ما اړولی د خپله دننه ورتللی هماغه صحنه کې وایي هماغه لحظه. خو بس بیا هم زه چې هره هغه یې وایم خط لوشته یې وایم ښه ډېر ورته خاندم ډېر په کرارۍ باندې خو ښه چې بې کاره مې هغه کتابچه راخلم چې وایم بیا دومره ډېر ورته خاندم بس دومره دومره جالب شیان دي کې زه هم ښه ما څه شته خبرې کې کړې دی یعنې څه شته مې ویلي دي کې ډېر یعنې ښې ښې هغه کې.
له دې نه علاوه دغه دوو کالو کې چې په کور کې کورنۍ کې حتما خویندې به مې ورونه به مې مور او پلار به مې لکه څنګه چې تا مخکې وویلې زیاتره نجونو باندې دا فشار راغلی دی چې یا باید واده وکړي یا خپله نجونې داسې شوي دي چې روحي او رواني ستونزې ورته پیدا شوي دي تا څنګه ځان ساتلی ده؟
او د موږ زیاتر صنفیان همداسې چې بعضې بعضې شغه کېدلې یم که نه لکه مکتب په دوره کښې به بېخي بل رقم وي که نه اصلا مې د واده کولو په اړه څه نه ویلې یا بېخي بې بد را تلل اوس ولې خو مجبور یې نو څه به وکړو بېدل نه د مېړه نه بل کار نه دی پاتې باید واده وکړو خو مکم شکر الحمدلله د موږ داسې فامیل دی که نه داسې پلار مې دی چې اصلا دو هغه ته ارزښت نه ورکوي که نه موږ ته پوجې د دې چې مکتبونه بند شوي درسونه بند دي که نه ما ته همېشه وایي چې لور ته د درس وایي خدای مهربانه دی واز به شي مور مې همدغسې دومره ښه ده خو بیا داسې ده چې زه د کور درېیمه یم نورې خویندې مې که نه د ما نو بس نه دی ځکه اوس مې زړه بېغمه دی کوڅه کښې نه یم قرار باندې خپل درس یعنې کار شی چې وي کوم.
دا د خویندو بنډار ځکه چې زما چې څومره په یاد دی هغه خویندې چې یا پوهنتونونو ته ځي یا ښوونځیو ته ځي چې کله بیا شپې کور ته راشي راټولې شي بیا هغه یو د خپلې همصنفۍ کیسه کوي چې همصنفۍ مې داسې وه بله د خپل همصنفۍ کیسه کوي دا د خویندو بنډار هم ډېر خوږ زیات وي. ستاسې بنډار څنګه وي کله چې خویندې کښېني؟
د یو تا به بېخي ډېر خوږ وي دا لحظې موږ هم همداسې چې مثلا په کور کښې همدا اوس چې که نه چېرې نه ځوم که نه مثلا شپه چې شي زه دې ټول چې سره یو ځای شو چې غږېږ دومره خوندور مجلس وي یا کوم واده ته لاړې شي یا مهمانۍ ته لاړ شي چې بېرته را شي همداسې مجلس هم ډېر خوږ وي همداسې د مکتب کښې چې وکړه چې رابغلارې وي درې وي صنفې قصه کړه یا به د استادانو قصه کړه یا به کومه پېښه چې شوې وه د هغو قصې مې چې کړې ته خندل ښې لحظې وې نو
اوس هیله من دی چې ښوونځي به طالبان پرانیزي بېرته به پخوانۍ ژوند وي مکتب به وي
داسې اوازې خو هم اورېدلي دي چې سږ کال به نوي کال کښې انشاءالله مکتبونه خلاصېږي نو وبګورو چې کنې دا نور کال بیا خو هم دا مخکې هم دغه اوازې وي چې خلاصېږي به خو نه پوهېږم دا کرات خدای دې وکړه چې حقیقت شي او مکتبونه خلاص شي انشاءالله خو بس هیله من یو ورته چې خلاص شي او انشاءالله.
داسې څه پلان د ذهن کښې شته که چېرې طالبان بیا ښوونځي پرانیزي همداسې بند پاتې شي څه به کوې څه باندې دې فکر کړی؟
خو خدای خو د اول هغه لحظه نه راولي انشاءالله چې یوه معجزه وشي چې خلاص شي او که بیا بند شول نو بل چی خو نشته خو مجبوره یم بیا به همداسې په کور کښې ناست یم همدغه د کور کار به وي همدغه د کور درس به وي همدغه خیاطي به مې وي بل شی خو به نه وي.
او کومې نجونې چې ستا همزولې دي ستا په شان باندې ښوونځیو نه پاتې دي هغوی ته څه وایې ځکه زیاتر یې یا ودونه کوي یا ځي ناروغې دي د دې نه چې په کور ناستې دي هغوی ته څه پیغام لري؟
زه ټولو ته همدغه پیغام لرم چې اصلا خفه مه اوسېږئ. دا خو په ژوند کې طبعا د خدای امتحانونه دي که نه، د موږ همدې خاطر خدای پیدا کړي دي چې موږ نه امتحان واخلي. نو په ژوند کې دا ښکته او پورته خبرې طبعا راځي، لکه په کور کې حوصله ولري، تحمل ولري، نو به تر څو چې کوی شي ځان مصروفه وساتئ. بعضې خلکو نه خوښېږي که نه وچې اوسلان لارم مثلا د دې کار د وکړ اوسلان نن یو ری فقط امتحان لپاره، د امتحان کولو لپاره یو ری ځان مصرف کړي، بیا وګوري ډیر ښه وسړی مغز ډیر آرام کیږي په دې باندې چې ځان مصرف کړه. که د کور کار وي، که آشپزي وي، که خیاطي وي، که درس وي، که هر څه وي، یو ری هغه پخوانی هغه ته لاړ شي، سر ووهي، کتابچو ته هم کتاب وتم، وګوري ډیر خوندور لاسی بیوی دست اصلا به پتنگ نشه. نو جان خستتوب تما ورکوی او زر ما تسلیم بگی دا چه مثلا فامیل که یو نفر درست هوایی چه درست نورشان خوزیدی بند شوال بست یه واده وکیا دست دواسی دا نه اصلا چپ خبر بندی زر باور ما کوی هو که چرا شرایط مساید وال وادم کول غم خپل کارده خو مگم دست وایم چه لحل نگان آورتا یا وری وگوری چه فامیل هر څه کوي که واده مکړې که مشکل نشته، خو مګم دومره زر ما تسلیم کړې. ما په نظر
ډېره مننه، کور ودان، ژوندی اوسئ. سلامونه او نیکی هیلی، خدای وکړه چې جوړه وي فیض دی جانې. زه څنګه یم؟ د حسناګلې غټه خور حسنا ځکه کور کې هم درس وایي، ځان یې بیکاره کړی نه دی، نو په چلند کې کوم غټ توپیر نه دی راغلی. خو بیا هم انسان دی، دا طبیعي ده چې یوه قوي روحي ضربه وویني نو خامخا به تغییر کوي. د حسناګلې حوصله ډېره کمه شوې ده، زړه یې نازک شوی دی له پخوا څخه. حسنا ښوونځي کې همیشه آرامه، یو عاجزه بېخبرو انجلۍ وه چې دا عادت یې د هر استاد خوښ وه. نه داسې ورځ نه ده راغلی، ځکه حسنا په خپلو کتابونو، استادانو، ملګرو، ښوونځي، ټولګي او ټولو سره یې ډېره مینه درلوده، نو پرته له کوم ضرورت یې غیر حاضري نه کوله. غواړي چې حسنا خپلو هیلو ته ورسیږي او یوه نړیواله ژورنالیسته شي انشاءالله.